سلامونه او ستوري مسی وخت سهار 9 بجې سپینن د خالی ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعت خبرونه په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. افغانستان ته د پاکستان پارلماني پلاوی سفر او د دې پر ارزښت افغان سفیر سرمرکه د وژل شوی مشال خان مقدمه پاړه د مظاهره او د پولیسو له مشر سره خبري ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړه یو شمیر رپورټونه لرو. په دوه منی مای کې 19 پروګرام د رنگونو نړۍ وړاندې کوو. په فایل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی. نن به د پاکستان یو 15 کسیز پارلماني وفد په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا اخیستو په مخه د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. امریکا وایي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د ایټمي حملو ګواښونه په حقیقت مبني دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق وایي چې نن به د هغه په مشرۍ کې یو 15 کسیز پارلماني وفد په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. تېره ورځ د ښاغلي صادق لخوا د قومي اسمبلی په ویبپاڼه خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې په دې سفر کې به دغه وفد د افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترڅنګ یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم ویني. د بیان له مخه په دې ملاقاتونو کې به د دواړو هیوادونو د پارلمان ترمنځ د همکارو په زیاتولو او د شخړو د هوارۍ لپاره د په ضرورت ټینګار کیږي. په دې وخت کې د پاکستان په پارلمان کې د یو شمېر مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویلی دی چې د مشال خان په وجنه کې گرفتار شوی کسان د پاخه ثبوتونو نه پس نیول شوی دی او په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریز ناسم دی. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی سعید زیاته کړه
مختلف پارٹوں ابھی کوشش کی چاہ رہے تحفظ ور کی سبھی کے خبر ہے بالکل بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ عیاشی جکم منظم ممنگ عدالت پر پیش دوں اور باقاعدہ ملوث ہوں امنگ تو کبھی امید ان شاء اللہ سے عدالت کا انصاف کریں.
تیر ورځ په مردان کې د متحده دینی محاذ د سوري لاندې شوی یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه شوې وه چې د مشال خان په وجنه کې تورن کسان بې ګناه دي او زر تر زره دي خوشي کړل شي. پولیس وایي د مشال خان په وجنه کې د لاس ترلو په تور یې د مرکزي ملزم ترڅنګ یو کم 50 کسان نیولي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د مشال خان قاتلینو ته د سخت سزا ورکول غوښتنه کړې ده. تېر ورځ د کراچۍ په باچا خان مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال خغلی میا افتخار حسین زیاته کړه
ټول ویلی چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جالی آیډی وا زګه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی او چا چې هم دا کړې مونږی غنده نه کوو او وختنه کوو چې چا دا ظلم کړي هغه له داسې سزا ورکړي شي چې بیا څوک داسې ونه کی او ناحق څوک ونه وژني.
د روان میاشتې په 14 نیټه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې زده کوونکی مشال خان د یاد پوهنتون د بلوشو زده کوونکو لخوا اسلام ته د سپکاوي په مبینه تور په وهلو ټکولو ووجل شو. پولیس وایي د مشال خان د وجنې سره په تړاو یې په یو کم 500 کسانو کې 350 کسان نیولي دي. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان او ورغړو قبایلي سیمې د پرمختګ لپاره ملګرو ملتونو دوی ته $2 میلیون مالی مرسته ورکړې ده. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر جنرال میا عادل دهور وویل
دا اورځو دا پارا او د نارت وزیرستان دا پارا چې کوم افغان متحدې 7 ملیون یو اس ډالر چې کوم دا الوکیټ کړی دا پروجیکټ د زړه سره او اورځو کې چې کوم پارټیکولرلی اپر اورځي دي او نارت وزیرستان کې دا پروجیکټ چې کوم دا زړه تر څه شروع شي دا پروجیکټ کې بیا تر هیلپ والا پروجیکټ دی ایجوکیشن والا پروجیکټ دی لیولی هود والا دی شیلټر والا پروجیکټ دی.
خغلی ظهور زیاته کړه چې تر دا مهال 92% کډوال قبایلی سیمو ته ستانه شوي دي او پاتې 8% به زر تر درخ پولیسو ته ستانه کړل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې په زرګونو اپوزیشن کارکوونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه پس له هغې کړې چې سپریم کورټ د ښاغلي شریف او د هغه کورنۍ نه د درغلیو د تورونو په اړه د نورو پلټنو حکم کړی. دغه مظاهره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ کې وشوه. مظاهره چیانو ژمنه وکړه چې تر هغې به احتجاج جاری ساتي تر څو چې نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. څو ورځې مخکې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه په خپله هغه فیصله کې چې د 5 قاضیانو په پینل کې دوه قاضیانو د نواز شریف د نااهلۍ او دریو قاضیانو پریکړه کړې وه چې ښاغلي شریف پر ضد دومره پاخه ثبوتونه نشته چې د څوکۍ نه ګوښه کړل شي، خو دغه د قاضیانو ډلې په خپله پریکړه کې حکم ورکړی چې د پیسو د غیر قانوني لیندین په اړه دې د وزیر اعظم نواز شریف نه نورې پلټنې وشي. امریکایي پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ودانۍ باندې د برید پر مهال د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي، خو زیاتوي چې کېدای شي دا دواړه سرتیري د خپلو ملګرو نه په غلطۍ کې په نښه شوي وي. تېره ورځ د پینټاګون ویان کیپټن جیف ډیویس وویل چې د دې وژنو په اړه پلټنې روانې دي چې آیا دا سرتیری د امریکایي او که د افغان ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د اټمي حملې ګواښ په حقیقت مبني دی او که د دې پر رد کاروایي ونه شي نو تباکونه نتیجې به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته په خپله وینا کې ښاغلي ټیلرسن د یاد سازمان په غړو هیوادونو غږ وکړو چې په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لا نور سخت کړي او د غیر قانوني اټمي او بلستیک توغندیو د ازموونې له وجې د دې ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې محدودې کړي. ښاغلي ټیلرسن زیاته کړه چې په ډېره نیکنتۍ سره په تیرو 16 کالو کې د دې وسلو د پروګرام د بندیز لپاره شوي ډیپلوماتیکي هڅې د ناکامۍ سره مخ شوي. د ښاغلي ټیلرسن په خبره د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو ته په کتو سره وخت راغلی چې په شمالي کوریا فشار راوړل شي چې په دې خطرناک لاره تګ نه منع کړل شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. په روانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د پارلماني غړیو یو پلاوی نن کابل ته روان شو. آیا دا به د پاکستان افغانستان ترمنځ د خبرو اترو ولاړ حالت بدل کړي؟ افغان سفیر وایي
مخکې له وخته ده چې وایي مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دي تللي.
په مردان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د وژل شوي مشال خان د مقدمې په نړ کې نیول شوي کسان بې ګناه بللي او د شفافو پلټنو غوښتنه یې کړې. په مردان پولیسو مشر د دې په جواب کې سوایي
مختلف تنظیمونه ملګري د سټوډنټ یونینز په مختلف پاتو هغوی کوشش کوي چې خپل د روزمره تحفظ ورکړي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ تړون عملي کولو کمیشن مشر خپل اکرم خپلواک وایي د حزب اسلامي ځینې بندیان به نن خوشي شي.
د بندیانو دوسیه بشپړ سیوی لومړنۍ لیست ترتیب او د ولسمشر فرمان هم لاسلیک شوی دی. د حزب اسلامي اوله ډله بندیان به نن شنبه خوشی سي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان یو پارلماني پلاوی نن له اسلام آباد کابل ته رهي سوی دی. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې دغه پلاوی به له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو به خبرې ورسره کوي. د ودا سیال کې دا چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ دواړو خيزه خبرو اترو لړۍ وروسته بیده. سراجیر د دې سفر په اړه نور تفصیل راکوي.
له مشال ریډیو سره په خبرو کې پوتلون کې ډله کې شامل ځینې غړو وویل چې دوی هیله لري چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه او غوره تعلقاتو پیل وګرځي. د دوی په وینا چې په دې سفر کې به د دواړو خواوو درېدلي مذاکرات بیا شروع شي چې لکه بل به د حکومتونو ترمنځ هم تعلقاتو ته وده ترلاسه شي او دا رنګ به د دواړو هیوادونو د پارلیماني غړو ترمنځ هم اړیکې سیوا شي. د دې غړو په وینا چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم کونه دي او د دوی د ښه تعلقاتو له وجې به یې ولسونه پرمختګ وکړي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د خبریال او د افغان چارو تجزیه کار طاهر خان نه په دې اړه وپوښتل نو هغه دا سفر د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټور وګرځولو او وی ویل
ډیر امکانات شته چې کم د افغانستان د پاکستان نه ګیلی دي نو هغه د وفد سره هغه شریکول شي. نو د پاکستان افغانستان هغه مسلې خو ډیر زیات دي. په یو سفر کې خو ګمان نه کوم چې هغه هر مسله به حل شي، لیکن مهمه خبر د ټولو نه دا هم ده چې یو خو دواړه خیزه توګه باندې هغه رابطې بحال شوې. دویمه ده چې د افغانستان د مشرانو کوم سفرونه چې پاکستان ته د وړاندې نه په پام کې نیولي شوي وو د هغې سفرونو ته هم اوس لار به زما یقین دا دی چې هغه د دې سفر د کابل نه پاکستان د وخت نه هغې ته هم لار سمېدی شي او که دا سفرونه دغه رنګ بحال شول نو بد اعتمادي هم ختمېدی شي.
پتلون کې ډله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی، د عوامي نشتل ګوند غلام احمد بلور، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله، د جمعیت علما اسلام فیډرلی اکرم خان دورانی، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د پاکستان پیپلز پارټۍ سید خورشید شاه او نوید قمر، د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود او د فاټانه د قومي اسمبلی غړي ڈاکٹر غازی گلاب جمال پگڈون جو شمیر نور مشاران شامل دی. سیرات زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هلته بیا د اسلام آباد لپاره افغان سفیر عمر زخیلوال د پاکستاني پلاوي سفر ته زیات ارزښت ورکوي. نوموړی وایي دا لومړی ځل دی چې پلاوي له صلاحیتونو سره کابل ته ځي. د مشال ریډیو همکار احمد شبر څو ورځې وړاندې د مرکې پر مهال له ښاغلي زخیلوال د پاکستان پارلماني پلاوي د سفر د ارزښت په اړه پوښتنه کړې وه.
په دې سفر کې بدوی د افغانستان د ولسمشر سره تفصیلي ناسته لري. البته د افغانستان د نورو مشرانو سره به هم دوی ناستې ولري، مګر عمده ناستې د افغانستان د ولسمشر سره ده.
زخیلوال صاحب، تاسو څه هیله لرئ چې د دې هیئت له تګ سره به د کابل او اسلام آباد روابط بهتره شي؟
مخکې له وخته ده چې وایو، مګر په ډېرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئت د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي او د یو سلسله وړاندیزونو سره دي. اچ وړاندیزونه به څه وي؟ هغه حکومت اوسنی معلوم خپله د پاکستان د لومړي وزیر او همدارنګه د نور مشرتابه په ورسته باندې د پیغامونه لري او همدارنګه فرصت ورک کافي اندازه وګد مجلس په افغانستان د مشر سره ولري په تفصیل سره په ټولو ستونزو په ټولو اړخونو د اړیکو باندې وغږیږي. اړیکې په کم ځای کې دي، نه یوازې په دې کې به بحث په دې کې چې اړیکې ولې په دې په وسنۍ ډول باندې خرابې دي، بلکې څنګه ښه کېدای شي. د افغانستان وړاندیزونه دي، د پاکستان وړاندیزونه دي، توافق په کوم ځای کې دی، اختلاف په کوم ځای کې دی، او بل اخره امیدواری څنګه ده چې خپل تاثیر به ولري په خپل ځای باندې. دلته یوازې د حزب اقتدار نمائندګي به نه کیږي، بلکې د ټولو احزابو نمائندګي به کیږي. نو وخت کې چې دغه شی یو جامع هیئت الفلاشي او د اغیزې نه د دوی قناعت حاصل شي د افغانستان د مشرتابه کمرنجونو سره او بیرته یو سلسله پیشنهادو سره دوی راشي، دوی تقریبا د دریمګړي روز دل د پاکستان په لوبه ولې شي، نو تبا د تاثیر به ونه وسی. خدای دې وکړي چې تاثیر یې د پام وړ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د جمعې پر ورځ د بیلابیلو ګوندونو یو اتحاد د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې په تړاو د روانو پلټونو په اړه غونډه کړې ده. د ټلوالي غوښتنه کړې چې د مقدمې د شفافه پلټنه وسی. مشال خان د اپریل په 13 نیټه کارجنو بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور وژلې وو. وروسته پولیس وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه دی کړی. دا اتحاد د مرګ وروسته جوړ شوی. تفصیل له پېښور شبرجان راکوي.
دغه د فتن په مردان کې د متحده دینی محاس په نوم باندې تنظیم دي چې په ټول دینی سیاسي ګوندونه هم دي او دغه شان ټولنې پکې هم دي. لږ شبوان دي دغه متحده دینی محاس چې کوم مشر دی او د جماعت اسلامي ملي امیر هم دي. د مردان مولانا ډاکټر عطارحمان صاحب سره زموږ خبره تر اوسه دا وینم دغه پښتنو کوه دغه ویته ویني چې دوی سره سیاسی ګوندونه هم چې په افغانستان مسلم لیگ نه علاوه د جماعت اسلامي جنې سره مرسته کوي. د رحمان ډله دغه شان د دې په وینا د مدني ټولنې غړي وسیلان او ځوانان هم دې سره شامل وو. دوی دغه غوښتنه وه چې د دوی په وینا چې د دې کیس کوم پلټنې یا ساینسي بنیادونه باندې وکړی شي، او دې وخت کې نه چاته د دوی په وینا نه چاته شهید دی لیکېږي او نه چاته ملزم، بلکې پلټنې دې وکړي شي. د هغې وروسته بیا چې کوم دی دغه کسانو دغه کسان دي یا عمر شي یا سزا ورکړی شي. دوی دا هم وویل چې کوم کسان دي که نیول شوي دغه بېګناه دي باید هغه زر تر زره خوشي کړي، او دې نه علاوه دوی د صوبایي حکومت نه دغه شان د عدالت نه او د پولیس نه هم د صفا پلټنه غوښتنه وکړي. دا پلټنه د ښکاره په ښکاره ډول وکړي چې ټول خلک ته خبر شي.
داو شبیر جان د خیبر پښتونخوا د مردان پولیسو بیا وایي د عبدالولي خان پونتون د زدکونکو مشال خان وژنې په مکتمه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د زدکونکو سازمانونو لاس لري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې نیول شوي تورن کسان وژغوري. ډاکټر میا سعید نن په ځانګړي مرکې پر مهال وویل چې پولیسو د مشال خان د وژنې په تور 9 کسان پیژندلي چې پکې 8 نیولي او پاتې دوه قبالي سیمو ته تښتېدلې دي. نوموړی دا خبره تر هغه یوه ورځ وروسته کړې چې جمعې په ورځ د مختلفو سیاسي ګوندونو اتحاد متحده دیني محاذ په مردان کې د یو مظاهرې پر مهال د مشال خان د وژنې په تور نیول شوي کسان بې ګناه وبلل او شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. د مرکې پر مهال د مردان پولیسو مشر ډاکټر میا سعید پوښتلې چې آیا په رښتیا یې هم بې ګناه کسان نیولي دي؟
یو منزل هم دا انکار نشي کولی چې زه په دې کې نه یم، ځکه چې موږ باقاعده غږ انتفاع کړی او خاص کر موږ هغه ملزمان چې کم په دی وحالو کې انوالو هغوی نیول دي. حالانکه هلته کې ډېر لکان داسې وو چې کم ګیر چاپېره ویډیو جوړول او تماشې کولې. موږ کوشش کړی چې ایون هغه موږ په دې ټچ نه کړو، ځکه چې موږ دا غوښتل چې دې کې که موږ د سټوډنټس ډېر انتهایي فیوچر په دې کې د هغوی خرابېدو امکان دی چې کوم دا کیس دی. نو دا چې هېڅ قسم نه څوک سیاسي پارټۍ ثبوت راوړی شي او نه هغوی څه ثبوت دی، بلکہ چونکہ یہ دیکھے مختلف تنظیموں ملوث تھی دا اسٹوڈنٹ یونینس اور مختلف پارٹوں، اسے کا بنیادی طور بانے دا خبر اچتی گی اور بجے کے باقاعدہ ابھی کوشش کی چل سل ہے ملزمان اور تحفظ ور کی، ادر وائز بجے کی اس قسم کا خبر ہے نا. اور چونکہ دا جے آئی ٹی جوڑ تھا اور جے آئی ٹی کے مختلف انٹیلیجنس ایجنسی سے انوالو ہوئی چاہ رہا پولیس سے تعلق کم نہیں ملی ہو بجے کی دا خبر ہے بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ عیاشی کے کم منزل میں منگ عدالت پر پیش ہوں اور باقاعدہ ملوث ہوں اور منگ تو کبھی امید نہیں ان شاء اللہ عدالت کا انصاف
کریں. دا مشال خان دا کیس پہ معاملہ کی تازہ ترین اس دا وقت سے دی دا مقدمے پہ حوالہ
بیسیکلی خدا سے پتہ ہے جی منگا دے کے کوشش تا کر دے چاہیے وہ بے گناہ کر سکے منگا دے دیکھو یہ تو پارا منگا انتہائی جو کہ منگا کریڈیبل ایویڈنس ہوا کلیکشن ہوا کر دے لیکن تو نے امپورٹنٹ خبر دا چې موږ کوم ویډیو ایویډنس شروع کړا غوښنه هغه ویډیو ایویډنس په بنیاد باندې موږ کفاره انتفای کړی یا غوښنه پس فردر انټرویشن کې موږ زمانه دا پته ولګی چې نور کوم زمان ته د واقعي کې ملوث وي دا وی آی ویټنس څخه کوم کوراپریټ چې کوم ایویډنس هغه په بنیاد باندې سو فار وی بین ایبل ټو ایډنټیفای 49 انټفای کړی
او نه تل یو کسانو پیژندل یو کوم پنځوس چې او یو کم پنځوس کسانو پیژندلی چې هغه
د 47 کسان
او څه څه
کسان چې کوم دي موږ یې ولې دي چې دا پاتې دي دغه متعلق دا هغه چې هغه په کبایي دا کوکی ځان پټ کړی دی. خو ان شاء الله موږ خپل ټیم تیار کړی دی موږ کانټیکټ کړی او هغه باندې ولې شو.
او ډاکټر صاحب په دې کې تاسو چې کوم اصلي قاتل دی هغه یعنی چې په هغه شک ته چې اصل کس دا دی نو هغه سره هم څه خبرې کړې دي هغه څه ویلې دي؟
جی بالکل بالکل جی مونږه چې کوم پدې کې مې نه کیو دې ټایم کیو دې مونږه چې کوم تاسو ویلې شي چې ټول نه مونږه چې کوم مزل دې غټ هغه دا چې په مشال باندې فایر کړو هغه څه مونږه بالکل دې ستار کړې دي او خپل انیشل سټیټمنټ کې هغه بیان ورکړي چې مونږه خپل دې جرم چې کوم اعتراف کړي او دا خبره هغه بالکل مانی چې هغه دا جرم کړی دی او په دې کې اوس فردر عدالت په تو باندې دا کوم په دې کې دې بیا تم کاندا دي چې هغه خپل اعتراف یې بیان دا د ډیسټریټ مخکې په خپل ور کوي. جی د دې نوم عمران دی جی او د دې مالکان د پلی رسیدن کې او د مشال جرنالیزم 6 سرویسټر کلاس ولري جی
او دې کې راکسب دا یو سازش شو کدا بساسي او بلوا ولا چې وشولا او غغو پوچت څو خلګوي چې د کس د توین اسلام توین کړي دي بس راځي وجنه کنه شاته یو پرمنظم پلانو ساس تحقیق سوای
په دې لار کې د خبر نه کوم چې سپیکولیشن نه ده پکا اوس فار دی موږ جوینت انویسټیګیشن ټیم چې په دې کې د پولیس د انویسټیګیشن ایجنسی نه علاوه نور انټلیجنس ایجنسی په دې کې حصه دي. نو زه غواړم چې موږ دا تفتیش کله پورې مکمل نشي په دې باندې کمل کړو.
دا د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سید. بلخو به دا ونیشنل ګوند مرکزی جن سیکټری پښتنه کړي چې د مشال خان غوژونکو ته دی له قانون سره سم سزا ورکړي. سیمه افتخار حسین د خبره پرون په باچا خان مرکز کراچی کې د خپل ګوند دی غونډه ته د وینا پر مهال کړي. مشال خان د اپریل په 14 نیټه په عبدالولي خان پونتون کې کارجن او بلوګرو وژلی او د وژنې پر ضد په پاکستان کې لاریونونه او غونډې سوي چې په کې د مشال خان د قاتلانو د نیولو او هغو ته د سزا ورکولو غوښتنې کېږي. نور حال له کراچی محمد عمران راکوي.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل پر 14 نیټه وژل شوي زده کوونکي مشال خان پاړه میا افتخار حسین ویل چې سپریم کورټ مننه کوي چې په دې معاملې نوټس واخیستو او د پلټن وروستو باید نیول شو ملزمانو ته د قانون مطابق د سخت نه سخت سزا ورکړل شي چې داسې بیا څوک هم قانون په لاسو کې وانخلي. ټول ویلي چې په هغه د دروغ تور لګول شوی او په فیسبوک د هغه جعلی آی ډی وا. ځکه موږ وایو چې د مشال سره ظلم شوی او چا چې هم دا کړی موږ غنده نه کوو او غوښتنه کوو چې چا دا ظلم کړی هغوی له داسې سزا ورکړی شي چې بیا څوک داسې ونه کړي او ناحق څوک ونه وژني. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین ویلي چې د کراچۍ په شمول په ټول ملک کې د ولس تر اپیخې د شناختی کارډونو مسلې هوارې کړې شي او که هغه په هر ښار کې میشتي حق لري چې هم هلته ورته شناختی کارډونه ورکړل شي. دوی ټول پاکستان په شناختی کارډونو کې دوه پتې منل کېږي خو د پښتنو دوه پتې نه مني. بیا خو دا شناختی کارډ د ټول پاکستان لپاره بدل کړی شي. موږ پاکستانیان یو او پښتانه که په کراچۍ کې دي که په خیبر پښتونخوا بلوچستان او یا پنجاب کې میشتي دا هغوی سره د نورو پاکستانیانو په رنګ سلوک وکړی شي. د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې مشر سینیټر شاهد سید په دې موقع وویل چې د مئی پر 28 نیټه به د ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان راځي نو باید ټول کارکنان د هغه د راتګ او جلسې لپاره تیاریانې وکړي. په یاد غونډه کې د ګوند صوبایي چارواکو تر څنګ په ګڼ شمیر کې عامو کارکنانو هم ګډون وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
تمه ده چې نن د ګلبدین او کتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان خوشی سي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو د کمیسن مشر وایي د ولسمشر فرحان هم لاسلیک سوی د بندیانو لومړی لیست هم ترتیب سوی. تر دې مخکې د حزب اسلامي مطبوعاتي مسول ویلي چې د جمعې پر ورځ به د دوی یو ډله بندیان خوشی سي. سالم اصلي په داړه رپورټ راکړي.
په پام کې ده د حزب اسلامي لومړی ډله بندیان نن شنبه خوشی کړای سي. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي به چې د دې ګوند اوله ډله بندیان شای د جمعې په ورځ خوشی سي. اکرم خپلواک چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې د عملی کولو د کمیسیون مشري کوي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي دغه غړي په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. د بندیانو دوسیه بشپړې سوي. لومړنی لست ترتیب او د ولسمشر فرمان هم لاسلیک سوی دی. که خدای کول د حزب اسلامي اوله ډله بندیان به له طرز العمل سره سم نن شنبه خوشی سي. د لومړی ډله خوشی کیدونکو بندیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. خوشاغلی خپلواک وایي ګڼ بندیان به په ډلو ډلو د رسمي پړاوونو تر بشپړېدو وروسته خوشی کیږي. دغه بندیان د سولې د هغې موافقې له مخې خوشی کیږي چې تیر مریز کال د تلې یا میزان پراتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک سوه. د حزب اسلامي یوې سرچینې په ځواک خبري اژانس ته ویلي دوی د خوشی کیدو لپاره د شاوخوا 2500 بندیانو لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په لغمان کې دی نن په یوه عامه غونډه کې په داسې حال کې راڅرګندیږي چې پرون جمعه په همدغه ولایت کې له ځینو دولتي چارواکو خپلو پلویانو او سیاسي رهبرانو سره کتنې درلودې.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د جمعې پر ورځ په خوست کې د افغان مجاهدینو د بریالیتوب 15مه کلیزه د یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو او ځای اوسیدونکو په ګډون ولمانځه سو. د غونډې ویناوال وویل په افغانستان کې روانې ستونزې او ناخوالې هغه وخت د منځ ځي چې خلک سره یو موټی سي. بلور ته خوست والی هم د هیواد حالات ته په کتو اندېښنه ښودلې. که ستا ناخوالې د ختمولو لپاره ټول ملت یو لاس نه سي نو د افغانستان د خلکو د جهاد لاسته راوړنې به ګټه ونه لري. نجیب الله لوخیر رپورټ راکوي.
دو یاد سرګندونی د جمعې پورس په هغه غونډه کې وکړي چې د سلګونو ځایي اوسیدونکو په ګډون په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 15مې کلیزې د لمانځنې په مخه جوړه شوې وه. یو تن پخوانی جهادي قماندان مدیر قاسم مشال راډیو ته وویل
موږ په خپل ځون نه متکی شو، موږ خپل پیداوار ولرو او خپل د بل د خارج دغه لوس د نیول نه خلو شو. په هغه وخت کې موږ حالات بالکل خالي وس نه بل چا تم لوس نیول دی بل چا مړی خورو.
یو بل تن سپینګری وایي سوار لسکاله په جهاد کې برخه اخیسته او په دا وروسته موده کې په دې بوخته چې د وژل شو مجاهدینو کورنیو او اولادونو ته حق وغوړي. نوموړی وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان یو موټی شي او په ګډه د سولې لپاره کار وکړي.
نومه اجیتاتر کومندان ده نن راځي ګورور په سټو مې سټي و شله کسه د بل ورځ مړ کړ. دا څوک دی؟ دا ما خل خانه ده چې کلمه وایي دا ټول ورونه دي، دا خاوره دی موږ ده، دا اسلام دی موږ ده، دا کور دی موږ ده، دلته سره ورونه سي په داسوله کې ټول شریکت وکي.
بلخوا خوست والی حکم خان حبیبی هم په خپل خبرو کې ویل که افغانان د خپل نظام د اقتصادي ځان بسیاینی فکری سیاسي او کلتوري خپلواکۍ او د هیواد جوړولو لپاره کارونه کوي نو له قربانیو به یې مطلوبې نتیجې ترلاسه نشي.
راځي چې د دې هیواد لپاره مټ راول غاړو او داسې کار وکړو چې په اقتصادي لحاظ دا نظام خپلواک، په سیاسي فکری او کلتوري لحاظ دا نظام او دا ټولنه خپلواک وشي، بیا به زموږ هغه سر قرباني نتیجه ورکړي. کله سر مو کسي الله ده قرباني مو سي الله کړي دي.
دیادوانی ورده 15 کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن و سوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1911 مریز کال د ثور پاتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خود مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نشو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې.
فریډم هاوس په نامه یو غیر دولتي اداره وایي چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې رسنۍ په بشپړه توګه آزاد نه دي. د ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې دا مهال د نړۍ 20% آبادۍ جزوي آزادي رسنۍ لري، خو 15% آبادۍ بیا په داسې هیوادونو کې ژوند کوي چېرته چې میډیا آزاد نه ده. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه رپورټ سره علامه مومند وړاندې کوي.
فریډم هاوس په نامه امریکایي میشته غیر دولتي ډله وایي چې د نړۍ یوازې 43% آبادی په داسې هیوادونو کې اوسېږي چیرته چې رسنۍ آزادې دي. دغه ډلې د اپریل په 28مه خپل خپور کړي کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په وروستۍ څه باندې یو لسیزه کې تیر کال د رسنۍ آزادي تر ټولو کم وه، چې وجه یې په زورواکو حکومتونو کې د خپلواک رسنیو پر ضد کاروایانی او په جمهوري هیوادونو کې خبریالانو او رسنیو ته دړکې بي. په فریډم هاوس کې یو څېړونکی ایلن اګیکاین د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې ته تېر ورځ وویل چې د رپورټ له مخې افغانستان په هغه هیوادونو کې راځي چېرته چې رسنۍ په جزوي توګه آزادې دي.
په قوانینو کې د ځینو بدلونونو له کبله افغانستان ښه شوی، کوم چې د رسنو د آزادۍ په لور د موجوده انتظامیې یو ښه ګام دی. البته د مخ په زیاتېدونکي خراب امنیت له کبله د خبریالانو په خوندي توګه د خپل کار ترسره کولو صلاحیت اغېزمن کیږي.
په رپورټ کې راغلي دي چې دا مهال د نړۍ 20% آبادی د رسنیو په برخه کې جزوي آزادي لري، خو 45% آبادی بیا په داسې هیوادونو کې اوسېږي چېرته چې میډیا آزاد نه ده. د پریس آزادۍ 2018 په دې رپورټ کې د 199 هیوادونو دننه د صحافت د آزادۍ جایزه اخیستل شوې. په دې کې د دې خبرې جاج اخیستل شوې چې په دغه هیوادونو کې د رسنیو آزادي په بشپړه توګه ده که جزوي ده او که بیخي نشته. امریکایي میشته غیر دولتي اداره فریډم هاوس وایي په هغه هیواد کې صحافت آزاد وي چېرته چې د سیاسي خبرونو په رپورټینګ کې ستونزه نه وي، د میډیا په چارو کې د ریاست مداخلت کم نه کم وي، خبریالان پکې خوندي وي او رسنۍ تر قانوني او اقتصادي فشارونو لاندې نه وي. فریډم هاوس په نامه امریکایي میشته غیر دولتي ډله په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې زورواکه حکومتونو د رسنیو پر ضد خپلو کاروایانو ته دوام ورکړی. همداراز په ځینو جمهوري ملکونو کې هم حکومتونو د سه کوششونه شروع کړي چې د غیر حکومتي رسنیو شهرت ته تاوان ورسوي او حکومتي رسنۍ تر خپل اغیز لاندې راولي. د رپورت لمخې په یوراشیا هیوادونو کې یو هیواد اهم داسې نشته چېرته چې رسنۍ په بشپړه توګه آزادې وي. همدارنګه د رپورت لمخې د مرکزی ایشیا 15 هیوادونه کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د هغه هیوادونو په سب کې راځي چېرته چې رسنۍ آزادې نه دي.
اسرار لمومندو سم دولسمه بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو 15 کسیزه پارلماني وفد په دوه ورځني سفر کابل ته رسیدل. په دې وفد کې د پاکستان په پارلمان کې د یو شمېر مذهبي او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویل دي چې د مشال خان په وجنه کې گرفتار شوي کسان د پاخه ثبوتونو نه پس نیول شوي دي او په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریځ ناسم دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د مشال خان قاتلینو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان او ورغزو قبایلي سیمې د پرمختګ لپاره ملګرو ملتونو دوی ته $2 میلیونه مالی مرسته ورکړې ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې په زرګونو اپوزیشن کارکوونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه پس له هغې کړې چې سپریم کورټ د ښاغلي شریف او د هغه کورنۍ نه د درغلیو د تورونو په اړه د نورو پلټنو حکم کړی دی. دغه مظاهره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په مشرۍ کې وشوه. امریکایي پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تر راوړونکې یوې ودانۍ باندې د برید پر مهال د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د شمالي کوریا لخوا په جاپان او جنوبي کوریا د ایټمي حملې ګواښ په حقیقت مبني دی او که د دې پر ضد کاروایي ونشي نو تباه کونه نتیجې به یې رامنځته شي.
مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت قبایلي سیمې په صوبه کې د شاملولو نه متعلق خپل دریض حتمی ګرځولی دی او وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې موجوده حالاتو کې فاټا د خیبر پختونخوا برخه ګرځول د ټولو شخړو واحد او مستقل حل دی. ورځپاڼه لیکي چې فاټا د خرابو حالاتو له وجې د ترقۍ په ځغل کې تر ټولو شاته پاتې سیمه ده. دې نه علاوه په قبایلي سیمو کې نه صرف غربت او بیروزګاري زیاته ده بلکې د سیمو اولس د بنیادي سهولیاتو نه هم محرومه دی. ورځپاڼه لیکي چې فاټا په قومي بهیر کې شاملولو لپاره اصلاحات واقعي چې یو لوی کار دی خو د افسوس خبره ده چې دا اصلاحات په غیر ضروري توګه ځنډولې کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که په فاټا کې په اصلاحاتو څوک څه اندېښنې لري او یا څه تجویزونه ورکول غواړي نو هغوی دې هم واورېدلی شي خو ضرورت د دې خبرې دی چې په اصلاحاتو دې زر تر زره عمل درآمد شروع کړی شي چې ورسره قبایلي سیمې هم ترقي وکړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي خو د دې باوجود امریکا په شمالي وزیرستان کې ډرون حمله وکړه. ورځپاڼه لیکي چې تر څو په پاکستان کې د وسلوالو د خاتمې د کوششونو خبره ده نو رد الفساد عملیاتو د لارې په ملک کې تر ډېره حده یا خو وسلوال وجلی شوي دي او یا نیولی شوي دي او په تیرو څو ورځو کې امنیتي سرتیرو د خفیه معلوماتو په اساس د فاټا په شمول څلور واڼو صوبو کې عملیات وکړل چې پکې 8 وسلوال ووجل او 9 یې نیولی دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان فوج د عملیاتو وروسته د امریکا لخوا د ډرون حمله کول غیر ضروری ده او نه پر اتلونکو کې څه ضرورت شته. نو یاد ملک لا پکار دی چې نه صرف دا حمله دی ودروي بلکې د پاکستان د خود مختاری دی هم احترام وکړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې د ډرون حملو له وجې په خلکو کې بیچینی پیدا کیږي نو امریکا لا پکار دی چې ډرون حمله دی ودروي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستانی چارواکو لا پکار دی چې د ډرون حمله پر ضد احتجاج وکړي او امریکا ته دا احساس ورکړي شي چې د دوی دا حمله وسلوال د ملک په مختلفو برخو کې حملو لپاره راپاروي نو په کار ده چې امریکا ډرون حمله په مکمله توګه بند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د افغانستان په شخړه کې ولسی وګړو او په تیره د ماشومانو په نشه کېدو ته کتنه کړې ده. بلخوا فارن افیرز مجلې د ایران د انرژي موجوده ذریعو او د متبادلو لارو چې له امله یې چاپیریال ته کم نقصان رسېږي په اړه لیکنه خپره کړې. وایي چې د انرژي د متبادلو ذریعو په استعمال سره دغه هیواد ته ګټه رسېدای شي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو سار نړیواله اداره لیکي چې د 2010 کال په لومړی او دریو میاشتو کې په افغانستان کې دولسي مرګ ژوبلې لښمیر سره سم په دغه هیواد کې د خونړې شخړې لامله ماشومان په دوامداره توګه ځپل کیږي. اداره لیکي که څه هم په دغه موده کې ولسی مرګ ژوبله کې یوازې 2% کمی راغلی دی، خو د تیر کال هم دغه موده کې موازنه وشي نو د روان کال په لومړی او دریو میاشتو کې د ماشومانو ځاني نقصان 19% زیات شوی دی. د تلفاتو شمیر د دریو یوه برخه ماشومان جوړیږي. هیومن رایټس لیکي په افغانستان کې د روانې شخړې له امله ولسی وګړي ځپل کیږي. د ادارې په خبره طالبانو او له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو نورو ګروپونو د روان کال په لومړی او دریو میاشتو کې په ښاري سیمو کې د ځانمرګو او نورو بریدونو په واسطه ولسی وګړو ته ځاني زیان رسولی دی. د فروری پر 11 طالبانو په لشکرګاه کې د افغان ملي پوځ سرتېري په نښه کړل. په دغه برید کې 9 ولسی وګړي هم وژل شوي ول او 9 پکې ژوبل شوي ول چې پکې په لارو کوڅو کې کارکوونکي ماشومان هم شامل ول. بلخوا فورن افیرس مجللی کی داسې نخ کاری چې ایران د انرژي هغه متبادل لارې ولټوي چې ورسره چاپیریال ته زیان نه رسیږي. مجله د هغه وجه دا ښیي چې ایران د نړۍ د قدرتي ګیسو تر ټولو زیات ذخیره لرونکو هیوادونو کې په دویم نمبر دی. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې د تیلو پیداوار هم زیات دی. مجللی کی ایران د بجلی کورنۍ ضرورت په حیاتیاتي ایندن لکه تیلو او ګیسو باندې پوره کوي او د بیا استعمال وړ انرژي وسایل نه کاروي. د انرژي نړیوالې ادارې د 2014 کال شمیر ښیي چې په ایران کې د بجلی پیدا کولو مهمه ذریعه طبیعي ګیس دی چې له لارې یې هره ګنټه تر 1.95 گیګا واټه زیاته برېښنا تولید شوه. د دې پرتله د اوبو، اټمي او هوا په ذریعه یوازې 19,000 گیګا واټه بجلی فی ګنټه پیداوار و. مجللی کی که ایران د انرژي بیا استعمالیدونکو ذریعو باندې توجه ورکړي نو ممکن ده چې په نړیوال مارکیټ کې زیات تیل او ګیس خرڅ کړل شي. دغه صنعت ته د توجه ورکولو سره کېدی شي چې ایران په پاریس کې شوې د هوا د بدلون موافقې لاندې کړې ژمنې پوره کړل شي. د اقلیم د بدلون موافقې له مخې هیوادونه باید د 2030 کال مخکې د زهرجنو ګیسو اخراج کم کړي. دا وخت ایران د بیا استعمالیدو وړ انرژي 200 میگا واټ ده او تمه کوي چې راتلونکي کال پکې 15,000 اضافه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وایي په اروپایي اتحاد کې د ترکیې پر غړیتوب له انکرې سره خبرې نه دي ځنډېدلې. فدریکا موګرینی ویلي که انکره د پام وړ شرایط پوره کړي دا هیله منه ده چې په دې اړه خبرې دوام وکړي. د هغې تر څرګندونو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران په مالټا کې سره جرګه شول او په دې ټولنه کې یې د ترکیې پر غړیتوب بحث وکړ. سالم مصالح رپورټ راکوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ وویل په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره له ترکیې سره خبرې اترې په ټاپه نه دي درېدلې. د هغې تر خبرو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مالټا په پلازمینه والیتا کې په دې اړه غونډه وکړه. دوی په دې ټولنې کې د ترکیې غړیتوب ته لاره پرانیستې پرېښوده. دا په اصل کې ده چې له 2 میاشتو راهیسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او انقرې ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دغه وزیران وروسته له هغې سره جرګه سول چې ځینو هیوادونو غوښتنه وکړه په اروپایي ټولنه کې د ترکیې پر احتمالي غړیتوب باید خبرې اترې په چاپه ودرېږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی پرون جمعه په مالټا کې تر غونډې وروسته وویل
د غړیتوب پروسه ځنډول سوې یا درول سوې نه ده، بلکې ادامه لري. تاسو به پوهیږئ دا مهال د مذاکرو د نوي پړاو پر پایل کار نه کوو. دویمه دا چې ترکیه ته په دې ټولنه کې پر غړیتوب د مذاکرو شرایط معلوم دي او دغه هیواد ورباندې ښه پوهیږي. په مالټا کې دا غونډه په داسل کې وسوه چې په ترکیه کې د اپریل پر 14 ټول پښتنه وسوه او له مخې د ولسمشر صلاحیتونه زیات شول. دغه راز د ترکیه ولسمشر په وروستیو کې د اروپایي ټولنې پر څو غړو هیوادونو سخت انتقاد کړی او ځینې یې له نازیانو سره تشبیه کړي دي. د تیر کال په مارچ میاشت کې اروپایي ټولنې له ترکیې سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په دې ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب پروسه ګړندۍ سي. د ترکیه اتباع به کولی سي له ویزې پرته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغې موافقې له مخې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لویې جوپې د مخنیوي په بدل کې انقرې ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالي مرسته ورکول کېده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې نورو علی رتبه چارواکو په وارور د هغې موافقې د فسخ کولو خبرداری ورکړی، ځکه د دوی په وینا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په خپل اردوغان په دې اړه شک څرګند کړی چې آیا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره له دې اتحادیې سره د مذاکرو دوام ته اړتیا سته کنه. د ویلي په دې ټولنه کې شاملېدل نور د ترکیې لپاره لومړیتوب نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ځوانانو ملي بنسټ وایي هغه وخت را رسیدلی چې د نړیواله ټولنه د ترګري د لمنځولو لپاره لاس په کار سي. د دې بنسټ رئیس د جمعې پر ورځ د اتم د سور په مناسبت په ناسي کې وویل چې افغانستان دښمنان له بېلابېلو لارو د نظام د ړنګولو د ننګولو لپاره هڅې کوي. نوموړی همداراز وایي چې په پوځي تاسیساتو د وسل طالبانو ډله ییز برید او د غیر پوځیانو په نښه کول دا ښکاره کوي چې دا ډله په انسانیت باور نه لري.
د افغانستان د ځوانانو ملي بنسټ غړو وسلوال طالبان یو جنایتکار او د افغانانو وژون کې ډله بللې ده. د دې بنسټ غړو یو شمیر مدني فعالانو د جمعې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 25مې کلیزې په ویاړ په یو جوړه شوې ناسته کې ټینګار وکړ او ویل تر هغه چې نړیواله ټولنه له هیواده بهر د افغانستان دښمنانو په وړاندې په جدي ډول لاس په کار نشي، افغانستان به د تروریزم د ملاتړو هیوادونو د اهدافو قرباني وي. د افغانستان د ځوانانو د ملي بنسټ رئیس سید عبدالله هاشمی په دې اړه وویل د افغانستان له حکومت دا غوښتنه لرو چې د ظالمو جنایتکارو په وړاندې بې تفاوته نه اوسي او زموږ د شهیدانو حق باید واخلي او افغانستان د تروریزم په مرکز بدل نشي. د ښاغلي هاشمی په خبره د نړیوالې ټولنې له موجودیت سره سره د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې قرباني ورکوي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو په وار وار ویلي هغه کسان چې سوله نه کوي په وړاندې به وسلواله مبارزه دوام ولري. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي وړاندیز کوي چې اول باید د امریکا متحده ایالات په پاکستان بندیزونه ولګوي او په وینا یې ترڅنګ باید د وسلوالو حق مرکزونه په نخښه کړی چې په دغه هیواد کې موجودیت لري.
دا اکرام الله رپورت سره د رایټرز خبري اجنسی کې چې امریکا د افغانستان لپاره په نوې تګلارې غور کوي کې د دغه هیواد ته نور امریکایي سرتیري واستوي. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
رویټر خبری اجانس په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې موضوع راغستې ده او لیکي چې څنګه د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د افغانستان په اړه د نوې تګلارې مسوده تیاروي، نو دې سره سره امریکایي چارواکي داسې لارو باندې غور کوي چې د 15 کلنۍ افغان جګړې پر مهال د وسلوالو لاسته راوړنې پر شا کړي او په دې جګړه کې د نورې ژورې ښکېلتیا نه ډډه وکړي. د راپور له مخې تیره میاشت پاک افغان پولیس سره نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د امریکا درې سرتیري ووجل شول. یادو سیمو کې اوس هم وسلوال ډلې مهم پټنځایونه لري. د راپور له مخې امریکا په رسمي توګه په افغانستان کې خپل جنگي مشن د 2014 کال په پای کې ختم کړی دی، خو افغان شخړه دومره سخته شوې چې تر دا مهال امریکا ونه کړل شو چې دغه هیواد نه بغیر د دې خطر ووزي چې کابل حکومت په واک کې پاتې شي. اجانس ته ځینې پخوانو او اوسنو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا مهال د افغانستان په اړه تګلارا د جوړېدو په حال کې ده او په دې خبره غور کیږي چې افغانستان ته د دریو نواخلي تر 15000 پورې نور امریکایي سرتیری واستول شي. دا مهال نږدې 9000 سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې پکې 2000 سرتیری افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې د هغوی ملاتړ کوي. د دې نه علاوه 1500 هغه سرتیری دي چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې برخه اخلي او القاعده، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره جنګیږي. د روان کال د فروری په میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې طالبانو سره د فیصله کن جګړې لپاره هغه ته په افغانستان کې د 300 نورو سرتیرو ضرورت دی. خو ځینې چارواکي دا پوښتنه هم راپورته کوي چې افغانستان ته به د نورو امریکایي سرتیرو واستولو ګټه سوي. تر دا مهال په افغانستان کې د 2300 نه زیات امریکایي سرتیري وجل شوي او د 1200 نه زیات جوبل شوي دي.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مقاله وړاندې کړله. اوس هم د مشال لیډو د دې وخت د خبرونې خبري برخه پای ته رسیږي. له ژمنې سره سم درته اونیزه خبرونه د رنګونو نړۍ وړاندې کوو. په دې کې تاسو په د ساينس، ټیکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای سئ. د خبرونې جوړیدونکی ګل آیاسي دا خبرونه تاسو مخکې هم اوریدلې ده، نن به بیا درته واورو.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلایي تحقیق اداره ناسا وایي د زحل او مشتري سیارو دوه سپوږمۍ هغه اجزا لري چې د مایکروبي یا خودبینی ژوند په زیږون کې مرسته وکړي. ناسا ادارې ویل دا معلومات یې له خپلې هغې خلایي څېړنیزې بیړۍ ترلاسه کړي دي چې له 10 کلونو راهیسې د زحل سیارې په مدار کې ګرځي. د مشتری په سپوږمۍ کې د ژوند اجزاو په اړه معلومات د هبل دوربین له څېړنو ترلاسه شوي دي. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د زحل سیارې د سپوږمۍ پر سطح یې داسې وریځې لیدلي چې د هایدروجن ګیس موجودګۍ ښایي. دوی وایي که هلته مایکروبي ژوي موجود وي نو د هایدروجن کاربن ډای اکساید ګیسونو په یو ځای کولو انرژي ترلاسه کولی شي. دا بهیر د ځمکې د بحرونو په تل کې د خودبینی ژوو ژوند ته دوام بیخي. په نړۍ کې لډېرې مودې راهیسې داسې ګنګوسې کېدي چې په مستقبل کې به ګاډي الوتن کولی شي. په دې لړ کې یو شمېر کمپنیانو کوششونه هم کړي چې داسې ټکنالوژي معرفي کړي. د ګوګل او اوبر په ګډون د جرمني، فرانس، امریکا او چین یو شمېر کمپنیانو داسې ګاډي تیارولو کې مصروف دي چې نه یوازې الوت کولی شي بلکې برقي هم وي. خو د جرمني یو کمپنۍ په لومړي وار د داسې ګاډي تجرباتي الوت کړي چې په راتلونکي کلونو کې به دا خبره حقیقت شي. د جرمني په میونخ ښار کې لیوم ایویشن کمپنۍ الوت کوونکي ګاډي ازماینه کړې ده. لیوم ایویشن لډیر مودې راهیسې الوت کوونکي ګاډو تجربې کوي. د کمپنۍ تر مخه الوت کوونکي ګاډي تیارول لپاره د سلویختو هیوادونو انجینرانو او ډیزاینرانو برخه اخیستې وه. هغې کمپنۍ د الوت کوونکي ګاډي کامیابه ازماینه کړې ده او د هغه ګاډي ویډیو یې هم خپره کړې ده. دغه ګاډي تر 300 کیلومتره پورې په بیټرۍ مسافت کولی شي او د الوت لپاره پکې یو وړوکی د جټ جاز انجن لګول شوی دی. په دې ګاډي کې 15 کسان سفر کولی شي. چین د نړۍ تر ټولو وړوکی او ارزان بیا لپټاپ معرفي کړی دی. هغه لپټاپ د مشهورو کمپیوټرو کمپنیو ایپل او مایکروسافټ په شان دی. د گیم پیډ ډیجیټل جی پی ڈی په نامه چینی کمپنی جوړ کړی پورټیبل لپټاپ و انچ دی او دا په جیب کې هم راتللی شي. د پورټیبل لپټاپ بیا $399 ده او همدغه شان د ایپل کمپنی لپټاپ بیا $2000 نه زیاته ده. چینی کمپنی ادعا کړي چې د لپټاپ بیټرۍ تر 200 ګنټو پورې کار کولی شي. د کمپنی په خبره د لپټاپ خرڅول به د جون په په برتانیا کې یو کس په نیلامۍ کې زوړ ټینک اخیستی او له هغه ټینک یې د 600,000 پاونډ مالیت د سرو زرو خښتې موندلې دي. د برتانیا نیک امیډ نومي یو کس د عراق او کویت ترمنځ په جنگ کې کارول شوی یو ټینک په 10,000 پاونډ اخیستی و. په ټینک کې دننه ګولې وې خو په دننه برخو کې د سرو زرو خښتې موجودې وې او د هر یو وزن 15 کیلوګرام وو. د دغه ټینک نه د سرو زرو خښتو موندلو وروسته نیک پولیسو ته ټلیفون وکړ او د اندازې تر مخه د دې مالیت 600,000 پاونډ دی. په ټول نړۍ کې شاوخوا 15,000 ونو اقسام موجود دي چې پکې تر ټولو زیات په برازیل کې دي. د برتانیې ساینسدانانو په نړۍ کې موجود د ټولو ونو اقسامو فهرست د جوړولو دعوه کړې ده. د دې په وینا په نړۍ کې تر ټولو زیات د نایاب ونو اقسام په برازیل کې دي چې شمیر یې 400,000 دی او دا د نړۍ په نورو برخو کې نشته. د برتانیې بوتانیک ګارډنز کنزرویشن ساینسدانانو یو څېړنیز راپور تیار کړی دی چې پکې راغلي په ټوله نړۍ کې 15,000 د ونو اقسام دي او په دې کې 8,000 نه زیات اقسام په یو ځای یعنی په برازیل کې موجود دي. په شمالي قطب کې یو ونه هم نشته. په هغه راپور کې راغلي چې په شمالي امریکا کې د ونو 1600 اقسام دي. د افریقا په تنزانیا کې د ونې یو نوی قسم موندل شوی چې په ټول نړۍ کې د دې قسم یوازې 6 ونې دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پیکے ہے کیا
پیکے ہے کا
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم دی فیټ آف دا فیورس په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی باس بیبی دی چې د 310 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بیوٹی اینڈ دا بیسٹ دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بیگم جان په لومړي نمبر دی چې د 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فیٹ آف دا فیورس دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم نام شبانه دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما ٹرانسفارمرز فلم نوی ٹریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې د ٹرانسفارمرز دی لاسٹ نائټ درې ٹریلر خپرې شوې وې. په فلم کې مشهور اداکارانو انتونی هوپکنز، مارک وولبرګ، سٹینلی ٹوچی او لارنا علاوه نور کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر مایکل بے جوړ کړی دی چې د دې سیریز د آخري فلم دی. د پخوانی ٹرانسفارمرز سیریز فلمونو په شان په دې فلم کې ښودل شوی چې په مستقبل کې انسانان او مشینونه له یو بل سره جنگ کوي. په دې جنگ کې اصل څه معنا وي؟ په فلم کې مشهور کردار اپتیموس پرائم رول ښودل شوی چې څرنګه بیا انسانانو د ژغورلو لپاره کار کوي. فلم ٹرانسفارمرز دی لاسٹ نائټ به د جون په 28 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
It started as a legend, one of the greatest of all. Thousands of years we've kept it hidden to protect Earth from what was destined to arrive.
Optimus Prime, you destroyed your home. You seek redemption.
My maker, I do.
Your daughter, what would you say to her?
Brush your teeth, work hard. Stay away from any boy in a band, especially a drummer.
These are troubled times. Without leaders, chaos reigns. Two worlds colliding. You're all that stand in its way.
And now the greatest mission of them all, to turn the tide of human history.
د هالی ووډ سینما نوی فلم ډیټرویټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا میشیګن ریاست لوی ښار ډیټرویټ کې د 1968 کال بلبی ښودل شوی دی. دا له هغې وروسته شروع شوی وي چې کله پولیسو په یو هوټل چاپه وواله او تور پوست یې په نښه کړل. د دې په غبرګون کې خلکو بلبی شروع کړی او دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو تر ټولو لوی پاسون و. دا فلم آسکر ایوارډ ګټونکي ډایریکټر کیتلین بیګلو جوړ کړی دی. فلم ډیټرویټ به د جولای په 25 نیټه نمایش ته پاره د کیږي ځکه چې د هغه پیخي 50 کاله پوره کیږي.
US Army paratroopers, National Guardsmen, state and local police are continuing the fight against a handful of snipers.
Hello. Oh, everything is fine. No trouble here. I'll sleep when they stop riding.
Hey, fellas, I'm going to that grocery store across the street. I come bearing gifts.
Thank you. You got any sugar?
Nah, don't push it, man.
It's a war zone out there. They're destroying the city.
Whoa, hey, y'all seeing this?
Hey, look, we're not too far from the Algiers. Let's just go there till all this blows over.
Army taking fire.
Trash fire. Near the Algiers Motel.
د هند کرکټ وتلي لوبغاړي سچن تندولکر پر ژوند جوړ دستاویزي فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د سینما او کرکټ مینوالو دې فلم ته ډیر انتظار کوو. د دې دستاویزي فلم نوم سچن ا بلین ډریمز دی. په فلم کې د سچن ژوند او د وتلي لوبغاړي په هیڅ کار ښودل شوی. په دستاویزي فلم کې ښودل شوی چې سچن تندولکر د کرکټ په میدان کې کومې کامیابۍ ترلاسه کړې وي او کومو سختو وختونو نه تیر شوی وو. د فلم سندرې وتلي کمپوزر ایر رحمان جوړ کړی دی. سچن ا بلین ډریمز به د مې په شپږ نمائش پر وړاندې کیږي.
میں صرف 10 سال کا تھا جب 1983 میں انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا. وہیں سے سفر میرا شروع ہوا.
ایک دن مجھے بھی ورلڈ کپ ہاتھ میں پکڑنا تھا.
نام کیا بولا اپنے بھائی کا؟
کرکٹ پہلے تھا, ہم سب بعد میں, اور یہ ہم سب نے ایکسپٹ کر لیا تھا. جب بھی ٹیم اچھا نہیں کھیلتی تھی تو وہ اتنا پریشان ہوتا تھا کہ رات کو سو بھی نہیں پاتا تھا.
اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ میچ فکسنگ ہوئی تھی.
یہ انڈین کرکٹ کا سب سے برا وقت تھا. ہر کھلاڑی کو نراشا کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر لڑنا ضروری ہوتا ہے.
I would tell people, you know, when Sachin comes into bat, مجھے بتا دینا.
کرکٹ کھیلنا میرے لیے مندر جانے کی طرح تھا.
ہندی سنیما دو ځوان اداکارانو ارجن کپور او شردا کپور نوی فلم ہاف گرل فرینڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی. دا فلم د مشهور لیکوال چیتن بھگت په ناول جوړ دی. هغه ناول په هند کې ډیر زیات مشهور دی. په فلم کې یو رومانوی کیسه ښودل شوې چې په نوی دلی، پټنه او نیویارک کې وي. دا فلم عکس بندی د نیویارک مشهور ټایمز سکوایر او د ملګرو ملتونو هیډ کوارټر کې هم شوی دی. فلم ہاف گرل فرینڈ به د جولای په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Why do you want to study in St. Stephen's?
Sir, myself coming from village area, I feeling ki sir, hum hindi mein uttar dena chahenge. Agar hum angrezi mein bolte rahe to saanj ho jaye to interview khatam hote.
I'm Riya Samani. Wanna play? Half court.
ہم کتنا بھی کورسز کیوں نہ کر لے ریا, تمہاری اس انگلش میڈیم دنیا میں کبھی فٹ نہیں ہو پائیں گے. کیا لگتے کیا ہے ہم تمہارا, کون ہے کون ہم؟
میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں, پر I can be your half girlfriend.
تم میرے ہو اس پل میرے ہو.
چیزیں ایسی ٹوٹتی ہے کہ ان کا دوبارہ جڑنا پاسبل نہیں ہوتا, صرف دراری رہ جاتی ہے.
راستے الگ ہو جائے, چلتے چلتے ہم کھو جائیں.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاڑی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات و اوریدل. اوس خپل کوربا گل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
سوایا شان تر گنا.